په افغانستان کې مازدیګر څلور بجې شوې. قدر من اوریدونکو السلام علیکم. نوریس نوری ما په دې خبرونه کې تاسو ته ښه راغلاست وایم. و مورې چې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر دی او پلاوی په مشرۍ د ایران پلازمینه تهران ته رسیدلی. دا سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې په وروستیو کې څو پیښو پر سر د کابل او تهران ترمنځ اړیکې یو څه ترنګلې شوې. د چارو لیو کارپو سره مو هم مرکه کړې. پر ځینې نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. احمد تکل دا خبرونه وړاندې کوي.
سلام، په پیل کې د خبرونو سرټکی. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر نن په تهران کې لخپل ایرانی سیال سره وکتل. تمه ده چې د خوست د غلام خان بندر سبا پرانستل شي، او په اسپانیا کې چې د کورونا وایرس له کبله سخت ځپل شوی، له یوې میاشتې راهیسې نافذ بیړنی حالت نن پای ته ورسید. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر نن په تهران کې له خپل ایرانی سیال محمد جواد ظریف سره په ایران کې له افغان وګړو سره د ناوړه چلند، د وروستیو پیښو او نورو مسایلو په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي په دې کتنه کې د دې پیښو په اړه د څېړنو د دوام، د دې ډول پیښو د تکرار د مخنیوي د لارو چارو، او د افغانستان او ایران ترمنځ د پراخو همکاریو د سند په اړه خبرې وشوې. دا سفر داسې مهال کېږي چې د ایران د امنیتي ځواکونو د ډزو په نتیجه کې د یو موټر د سوځېدو په پیښه کې د څو افغانانو مرګ ژوبلې، او همداراز د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا هریرود سیند ته د یو شمیر افغانانو د غورځولو له ادعاو وروسته په افغانستان کې د ایران ضد احساسات پرېدلی دي. د خوست امنیتي چارواکي وایي 13 تنه وسلوال پرون وروسته له هغه ووژل شول چې پر افغان ځواکونو یې د خوست مساخیلو د لوی لارې د بیارغونې پر مهال برید وکړ. د تندر قلی اردو د رسنیو مسؤول مل خان مومند نن ازادۍ راډیو ته وویل طالبانو ته دا مرګ ژوبله هغه مال واوښته چې پر افغان ځواکونو یې برید وکړ.
د یاد لارې د پرانستو په لړ کې وسلوالو طالبانو په بېلابېلو سیمو کې په امنیتي ځواکونو بریدونه کړي وو چې د ملي امنیتي ځواکونو د کلک برګون په پایله کې د ناکامۍ سره مخ شوي، چې په ټوله کې ویلی شو چې 13 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 8 تنه نور یې ټپیان شوي.
بلخوا په پکتیکا کې اوه وسلوال د افغان ځواکونو په برید کې وژل شوي. د پکتیکا د امنیت قمندانۍ ویان شاه محمد آریان نن ازادۍ راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تېره شپه د پکتیکا ولایت په جانیخیلو او مټخان ولسوالیو کې پر امنیتي پوستو ډله ییزې حملې وکړې چې په ځوابي حملو کې اوه تنه وسلوال په دواړو ولسوالیو کې ووژل شول. د آریان په وینا په دې نښتو کې درې افغان سرتېرو حتی هم مرګ ژوبله اوښتې ده. افغان حکومت پر طالبانو تور لګولی چې په تیره یوه اونۍ کې نږدې یو نیم سل ملکي افغانانو ته مرګ ژوبله اړولې. د افغانستان د ملي امنیت شورا چې د روژې میاشتې له پایله د طالبانو لخوا د ملکي وګړو د وژنې په نوم اونیز راپورونه خپروي نن یکشنبه په یو بیان کې وویل طالبانو په تیره یوه اونۍ کې د هیواد په 13 ولایتونو کې 240 ولسي وګړي وژلي او 115 نور یې ټپیان کړي دي چې ټول شمیر 140 ته رسیږي. په بیان کې راغلي چې ولسي وګړو ته ډیری د مرګ ژوبله د سړک د غاړې ماینونو په چاودنو، مخامخ جګړو او د طالبانو په هدفي حملو کې اوښتې ده. طالبانو د افغانستان د ملي امنیت شورا د نننۍ ادعا په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې دا ادعاوې رد کړې وې. تمه ده چې د خوست د غلام خان مهم تجارتي بندر سبا پرانستل شي. ولسمشر اشرف غني تېره اونۍ د خوست والي ته د دې بندر د پرانستو لارښوونه کړې وه، او نن رسنیو د پاکستاني چارواکو په حواله راپور ورکړ چې دا لاره د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د محدودیتونو له اعلان وروسته سبا د چنګاښ په دوهمه د دوارخیزې سوداګرۍ پر مخ پرانستل کیږي. افغان چارواکي وایي د غلام خان لاره د پاکستان ستر سوداګریز بندر کراچۍ ته د نورو لارو پرتله نږدې 400 کیلومتره لنډه ده. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. په اسپانیا کې چې د کورونا وایرس له کبله سخت ځپل شوی هیواد د له یوې میاشتې راهیسې نافذ بیړنی حالت نن پای ته ورسید. په دې ترڅ کې اسپانیا چې د توریزم یې سخت ځپل شوی دی، له پرتګال پرته له نورو ټولو اروپایي هیوادونو سره خپل سرحدونه پرانستل. د اسپانیا د اقتصاد په څلو کې څه باندې 12 د توریزم او بخې د توریزم له عوایدو څخه ترلاسه کیږي. په همدې حال کې په لاتین امریکا کې د کورونا وبا د خپرېدو په حال کې ده او په دې ترڅ کې په برازیل کې چې 212 میلیون وګړي لري په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر له 1 میلیون او د مړو شمیر له 500 زرو واوښت. په سربیا کې نن خلک په هغو پارلماني انتخاباتو کې رایه ورکوي چې د حکومت سیاسي مخالفینو تحریم کړي دي. تمه ده چې د دې انتخاباتو نتیجه به د صدراعظم الکساندر وویچ او بخی وچیچ په مشرۍ د واکمن ښي اړخي محافظه کار ګوند واکمني نوره هم پیاوړې کړي. تمه ده دا ګوند به چې له تیرو اتو کلونو راهیسې واکمن دی په سلو کې د 16 رایو او سوسیالیست ګوند چې د واکمن ګوند سره په ائتلاف کې شامل دی په دوهم مقام کې په سلو کې د 10 رایو په ګټلو بریالی شي. دا د کورونا وایرس له خپرېدو وروسته په اروپا کې لومړني انتخابات دي. او د چینایي رسنیو د راپورونو له مخې په پام کې ده د چین پارلمان د هانګ کانګ د ملي امنیت د نوي قانون په اړه چې د مسودې د طرحې مهم جزئیات پرون د جون په شلمه خبره شول په یوه اونۍ کې د دوهم ځل لپاره بحث وکړي. ټاکل شوی د چین د خلکو د ملي کانګرس کمیټه د راتلونکې اونۍ د یکشنبې په ورځ په دې اړه د بحث لپاره په پیکینګ کې درې ورځنۍ غونډه پیل کړي. تمه ده دا قانون د جولای په لومړۍ نیټه چې له برتانیا څخه چین ته د هانګ کانګ د سپارلو درویشتمه کلیزه ده په دې مناسبت تصویب شي. د هانګ کانګ لپاره دا نوی قانون د چین امنیتي ادارو ته په هانګ کانګ کې د فعالیت اجازه ورکوي.
له احمد تکلنه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. که دا وزن نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. ولاندې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمردی او پلاوی په مشرۍ د ایران پلازمېنه تهران ته رسیدلی او له خپل ایراني سیال سره خبرې کړي. ایران ته د پلاوی له تګه څه تمه کیږي؟
موږ دوه ډېرې بدې حادثې لرلې. موږ د ولسي جرګې غوښتنه له سرپرست وزیر خارجه نه دا ده چې په کلکه باندې د دې مسلې پایګیری وشي.
تهران ته د افغانستان لوړ رتبه ډیپلوماتیک پلاوی به وکولی شي چې هغه غوښتنې چې تر اوسه پورې په افغانستان کې مطرح شوي او د ټولو خلکو غوښتنې دي هغه پر ایراني چارواکو یا ایراني لوري ومني.
دلته په کافي اندازه دوی لابې کړې ده او په کافي اندازه خواخوږي لري. د دې تر څنګ ډیپلوماتیکه دستګاه د اوجز او تزرو له سیاست څخه د ایران په مقابل کې کار اخلي.
ورسره هغه چې افغان چارواکو ویل چې په خوست کې به د غلام خان بندر ژر پرانستل شي. د غرازه پاکستاني چارواکو هم ویل چې سبا ته دا بندر پرانستل کیږي. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د لاتین امریکا په برازیل کې د کورونا وایرس له کبله د مړو شو کسانو شمیر 500 زرو ته رسیدلی. د انصاف په لټه کې استاذ دوره کوشش وایي ځانو د لټي د ازادي رادیو دوه اونې خبرونه دي. خبرونه په دوهمه نیمه کې مه هېروئ. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې مخکې مو هم په خبرونو کې واوریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر نن په تهران کې خپل ایراني سیال محمد جواد ظریف سره په ایران کې افغان وګړو سره د ناوړه چلند وروستیو پیښو او نورو مسایلو په اړه خبرې وکړې. ښاغلی اتمر د یو پلاوی په مشرۍ چې پکې په ترکیب کې د افغانستان د ملي شورا یو شمیر غړي هم شامل دي نن ایران ته رسیدلی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو د مرستیال ویان حامد تهذیب په خبر افغان پلاوی بل ایراني چارواکو سره د وروستیو پیښو په ګډون تغراز د دوه اړخیزو همکاریو پر موضوعاتو هم خبرې وکړې. نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال اکرام الله اکرام په رپورټ کې اورئ.
د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر په مشرۍ افغان پلاوی داسې مهال ایران ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې په ایران کې لمیشتو افغان کډوالو سره د ایراني چارواکو چلند د کابل او تهران ترمنځ اړیکې ترنګلې کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغان پلاوی به په تهران کې له ایراني چارواکو سره د وروستیو پیښو په اړه تفصیلي خبرې وکړي. د دې وزارت مرستیال ویان حامد تهذیب د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
هیئت عالی رتبه جمهوری اسلامی افغانستان بریاست.
دیوای د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر په مشرۍ د افغانستان یو لوړ پوړی پلاوی نن ایران ته لاړ. ټاکل شوی چې په دې سفر کې افغان پلاوی د وروستیو خونړیو پیښو د دغه ډول پیښو د تکرار د مخنیوي په لارو چارو د دوه اړخیزو همکاریو په پیاوړتیا او دغه شان د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو په سند له ایراني لوري سره هر اړخیز بحثونه وکړي. د ایران او افغانستان اړیکې وروسته تر هغې ترنګلې شوې چې د روان کال د ثور د میاشتې په 12مه د افغانستان او ایران د ګډې پولې سره شپږ څلوېښت افغانان چې د افغان حکومت په وینا ایراني ځواکونو په زور اړ کړي وو د هریرود سیند ته ځانونه وغورځوي. له امله یې 12 افغانان ووژل شول، 12 له اوبو ژوندي ووتل او د 12 نورو مړی ژوندی لا هم نه دی معلوم. که څه هم د ایران د وسلوالو ځواکونو د قضایي سازمان رئیس حجت الاسلام بهرامي په دې پیښه کې د ایراني سرتیرو لاس لرل رد کړي دي، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ښاغلي بهرامي څرګندونې رد کړي دي. د بهرنیو چارو وزارت وویل چې یاده پیښه د افغان حکومت لخوا په دقت څیړل شوې ده او په دې اړه د څیړنو پر مهال اسناد کابل ته د ایران د بهرنیو چارو وزارت د حقوقي مرستیال د سفر پر مهال له هغه سره شریک شوي هم دي. له دې پیښې وروسته د ایران په یزد ښار کې د ایراني پولیسو په ډزو کې د یو شمېر افغان کډوالو د وژل کېدو او زخمي کېدو او تر هغې وروسته د ایران ضد مظاهرو چې په کابل او نورو ښارونو کې وشوې د دواړو هیوادونو ډیپلوماټیک چینلونه بوخت کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د جون په 14مه په تهران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال احضار کړ. د ایران دولتي خبري اژانس وویل چې له ښاغلي لیوال نه د هغو ډلو په اړه معلومات غوښتل شوي وو چې د ایران ضد دي او په افغانستان کې د هغه هیواد ډیپلوماټیک دفترونه تخریب کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان ولسی جرګه ایران ته لتللي پلاوی غواړي چې باید یاد هیواد سره هلته د افغان کډوالو د خوندیتوب په اړه جدي بحثونه وکړي. د دې جرګې لومړی مرستیال محمد مرزا کټوازی ازادي راډیو ته وویل چې دغه شان باید د دغه پلاوی سفر یو روښانه پایله ولري.
زموږ د ولسي جرګې غوښتنه له سرپرست وزیر خارجانه دا ده چې په کلکه باندې د دې مسلې پایګیري وشي او بیرته له سفر چې اتمر صاحب راستنیږي او له ځان سره راسته راوړنه ولري. ولسي جرګه هم دا مسله جدي تعقیبوي.
په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو سفارت هم ویلي له هغو کډوالو افغانانو سره ولاړ دي چې په ایران کې زیاتې ورسره شوي شکنجه شوي او وژل شوي دي. د امریکا سفارت پرون د جون په شلمه پر ټویټر لیکلی چې متحده ایالات به سږ کال 13 میلیارد افغانۍ د افغانستان حکومت ته د کډوالو او نورو بېوسه افغانانو سره د مرستې لپاره ورکړي.
ایران ته د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر محمد حنیف په مشرۍ د یو پلاوی د سفر په باب مو واورېدل. دا سفر داسې مهال کېږي چې په وروستیو کې د ایران په یزد ولایت کې د ایران امنیتي ځواکونو د ډزو په نتیجه کې د یو موټر د سوځېدو په پیښه کې د څو افغانانو مرګ ژوبلې او همداراز له هغې مخکې د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا هریرود سیند ته د یو شمېر افغانانو د غورځولو له ادعاو وروسته په افغانستان کې د ایران ضد احساسات پارېدلي دي. په افغانستان کې دننه سربیره دغه راز یو شمېر افغانانو په یو شمېر اروپایي ښارونو کې هم د ایران ضد مظاهرې وکړې. په دې اړه د افغان او ایراني چارواکو څرګندونو هم په دواړو هیوادونو کې د خلکو او چارواکو پراخ غبرګون راپارولی دي. په دې اړه مې مخکې د کابل پوهنتون له استاد عزت الله پیژان سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې دغه لوړ رتبه هیئت ډیپلوماتیک هیئت چې تهران ته ځي آیا وبه کولی شي چې خپلې غوښتنې پر ایراني لوري ومني او کومه لاسته راوړنه به ولري؟
زه امیدوار یم چې حداقل دا ځل دغه سفر او دغه پلاوی چې ایران ته ځي نتیجه ورکړي او د افغانستان د خلکو هغه غوښتنې چې هغه د بشري حقونو او د ملي ګټو پر بنسټ باندې د ایران سره یې لري هغه منعکز کړي. که تاسو وګورئ د دې څخه مخکې هم ورته سفرونه شوي دي او پر بېلابېل موضوعاتو باندې، خصوصا په ایران کې د افغان کډوالو پر موضوعاتو باندې بحثونه شوي دي، خو کله چې سفر پای ته رسېدلې دي د هر څه د یخ پر مخ باندې پاتې شوي دي او تر تم شوي دي. نو حداقل زما هیله به دا وي چې دا ځل دغه سفر یو مطلوبه نتیجه ورکړي، هغه غوښتنې چې د افغانستان خلک د ایران د حکومت او ادارې خلری اگر مناکیت سی دا ورستی پیش کی په یس شار په وسوله دا ډیر هنری و او زړه بوینون کې و، نه یوازې په کور د نه نه بلکې په نړیوالو بیل بیلابیلو برخو کې په نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د افغانستان د خلکو غوسه راوپاروله او همدا اوس تاسو ګورئ چې په بیلابیلو هیوادونو کې لا مظاهرې روانې دي. پرون په پاریس کې د افغانستان د خلکو او د افغان کډوالو د خوا څخه د دغه موضوع په برخه کې مظاهرې روانې دي. نو زه فکر کوم اوس د افغانستان خلک دې ته متوجه شوي دي چې نور دوی پر دغه ډیپلوماتیکو چینلونو باندې زیات باور نه لري او خپل لاس په کار شوي دي.
خو البته پیژن صاحب
دوی خپل د خپل ځای ولارې حل کی.
بله البته تاسو هم یادونه وکړه خو دغه فشارونه چې لکه تاسو چې ورته اشاره وکړه چې نه یوازې په افغانستان کې دیننه بلکې له افغانستان بهر دغه پیښو په وړاندې افغانانو سخت عکس العملونه ښکاره کړل، مظاهرې وکړي، دغه فشارونه په خپل ذات فکر نه کوي چې پر لوړ پوړو افغان چارواکو به فشار راوړي چې دوی جدي دغه موضوعات تعقیب کړي؟ په تېره بیا د هریرود سین پیښه چې تر اوسه پورې ولس مړي لا درک دي، افغان پلاوی څېړنه کړې، ایرانی پلاوی هم څېړنه کړې، خو د دواړو څېړنې سره ډېرې لري دي. ایرانی خوا نه مني هغه څېړنه چې د افغانستان لخوا شوې ده، او په دغه ترکیب کې د افغانستان د ملي امنیت د شورا غړي هم شامل دي چې مخکې د افغانستان حکومت ویلي وو چې د ملي امنیت د شورا یو پلاوی به خپلې څېړنې یوسي تهران ته او له هغوی سره به یې شریکې کړي. فکر کوي چې دواړه خواوې به بالاخره یو ګډ دریځ ته ورسیږي یا ګډ تفاهم ته د دواړو پیښو په ارتباط؟
مقابل لوري یو داسې طرف دی چې هغه په عمل کې هغه څه چې وایي هغه نشي ثابت کولی او نه دي ثابت کړي تر اوسه پورې. د افغانستان خلک تر ډېره پورې د ایران په باره کې ښه نیت لري او افغان کډوال چې هلته دي هغه نه په جرمونو کې لاس لري او نه تر ډېره پورې دوی هغه اصول او قوانین د کرښو څخه پرېاړي. خو دوی یو شمېر سخیرانه اصول پر دوی باندې وضع کړي چې هغه د بشري او انساني حقوقونو د چوکاټ څخه وتلي دي او دوی تنګوي او دوی په اکثره مواردو کې داسې یو حالت ته بیایي چې هغه دوی په تاوتریخوالي او په خشونت باندې لاس پورې کړي او د خپلو حقونو څخه دفاع وکړي. نو تر څو پورې چې په اصولو او په قوانینو کې تغیرات را نه شي، زه فکر نه کوم چې سمدستی دا پاوی او دا ډول کتنی نتیجه ورکړي، ځکه چې نیت مقابل لوري سم نه دی او باید په خپلو مقرراتو او په خپلو پالیسۍ کې ژور بدلون
راوړي. وروستۍ پوښتنه، د مقابل لوري تاسو وایي ایران لوري نیت ښه نه دی، آیا ایران په داخل د افغانستان کې په حکومت کې دیننه فکر کوي چې خلک لري، سیاستوال لري چې هغوی د دوی ملاتړ کوي؟
بالکل سیاستوال لري او هغه پر دا ډول پیښ باندې موږ یقل دغه وروستۍ مثال راوړلی شو چې کله د دوی یو په نړیوال سطح باندې یو پېژندل شوی ترهګر وژل کېږي، دوی ورته د ایران سفارت ته او هلته د خواخوږي مراتب وړاندې کوي. خو کله چې د افغانستان خلکو وینه په داخل د ایران کې تویږي او عام او مظلوم خلک دي او د هغو ږغ د دوی نه پورته کوي او حداقل یو بارون په خپله پاڼه باندې نه شي، نو دا دې معنی لري چې دلته په کافي اندازه دوی لابي کړې ده او په کافي اندازه خواخوږي لري. د دې تر څنګ ډیپلوماټیک دستګاه د عجز او تضرع له سیاست څخه د ایران په مقابل کې کار اخلي او تر څو چې دغه دوم ټکو ته د افغانستان د خوا څخه جدي پاملرنه نه شوي او په دغه برخه کې پالیسي ته تغییر نه کړي، زما په نظر باندې دا ډول سفرونه به ډېر مطلوبه نتیجه ورنه کړي.
د کابل پوهنتون استاد عزت الله پیژندو چې ایران ته د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر حنیف اتمر په مشرۍ د پلاوي د سفر په اړه چې آیا دغه سفر به څه مثبتې لاسته راوړنې ولري خپل نظر سره څرګندو. لکه څنګه چې مو واورېدل ښاغلی پیژند په دې باور دی چې تر اوسه د ایران حکومت یو کمزوری ډیپلوماتیک دریځ د ایران په وړاندې غوره کړی او دا سفر به هم کومه خاصه لاسته راوړنه ونه لري.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په یو شمېر ولایتونو کې د کووید 19 ناروغانو د درملنې لپاره د وینې له پلازما څخه د استفادې په هدف څېړنې پیل کړې. د دې وزارت چارواکي وایي تر اوسه له دې طریقې څخه په استفادې څو ناروغان چې په کووید 19 سخته او بیرته روغ شوي دي قطر پردیس نور جزئیات اوروي.
په افغانستان کې له څو اونیو را په دې خوا د کووېډ 19 ناروغانو د درملنې لپاره د وینې له پلازما څخه د استفادې لپاره هڅې روانې دي. په دغه طریقه کې د روغ شویو کسانو د وینې له پلازما څخه هغه ناروغانو ته چې تر سخت حالت لاندې دي استفاده کیږي. د عامې روغتیا وزارت وایي تر اوسه په دې څېړنه کې شاوخوا 10 کسانو ونډه اخیستې چې شل د بلخ ولایت و. د بلخ ولایت د عامې روغتیا رئیس نظام الدین جلیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل له دې لارې په استفادې سره تر دې د مشپک کسان له روغتونه روغ رخصت شوي دي.
لانیک مرغه د دې طریقې په استفادې سره یو شمېر کسان روغ شو او خپلو کورونو ته مو رخصت کړ. هغه ناروغان چې د وینې پلازما یې اخیستې هغه تر جدي څار لاندې دي او د ورځې په تېرېدو سره یې روغتیایي حالات ښه کېږي. دوی تر سخته ناروغ وو آن تر دې چې شدیده ساه لنډي یې درلوده. که دا طریقه مو نه وای کارولې ممکن مصنوعي تنفس ورته نتیجه نه وای ورکړې.
په کابل کې هم د وینې پلازما په څلورو ناروغانو کارول شوی. د الحیات خصوصي روغتون مسؤلین وایي په څلورو ناروغانو کې دوی روغ شوي او د پاتې دو نورو حالت هم مخ په ښه کېدو دی. د الحیات روغتون سرطبیب محبوب الله شفیق له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه روغتون په پام کې لري چې په راتلونکو ورځو کې په لسو نورو ناروغانو هم دغه طریقه وازمایي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له دې وړاندې ویلي وو چې د وینې د پلازما د استفادې بهیر به چټک کړي. پلازما د انسان په وجود کې د وینې 50% برخه ده. دغه برخه د شحم، مالګې او پروټین څخه جوړه ده. د وینې له دې برخې څخه شاوخوا 10 کاله وړاندې هم په یو شمېر هیوادونو کې چې هغه مهال پکې ویروسونه پیدا شوي و استفاده شوې وه. په افغانستان کې د کووېډ 19 ناروغانو لپاره د وینې له پلازما څخه د استفادې هڅې په داسې حال کې روانې دي چې د کورونا وایروس پیښې په دې هیواد کې ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دي. یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې 409 مثبتې پیښې ثبت شوي چې له ډلې یې 12 کسه مړه شوي دي. خو په تیرو 24 ساعتونو کې له دې ویروس څخه بیا 422 کسان بیرته روغ شوي دي. له تازه ثبت شویو پیښو سره په ټول هیواد کې د کورونا وایروس ټولې پیښې شاوخوا 9000 ته ورسېدي چې له ډلې 1581 کسه مړه شوي او شاوخوا 9000 بیرته روغ شوي دي.
و موردل چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هڅې پیل کړې یو شمېر ولایتونو کې د کووېډ 19 ناروغانو د درملنې لپاره د وینې له پلازما څخه استفاده کوي. مخکې د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت ویان ډاکټر اکمل سمسور د روغتیا په خبرونه کې زموږ میلمه و. همدا پوښتنه مطرح شوه او هغه وویل چې دغه هڅې تر پیل شوي او تر هغو به دوام وکړي چې کافي د وینې بانک د کووېډ 19 د روغ شوو ناروغانو وینه ذخیره شي تر څو له د وینې له پلازما څخه د کووېډ 19 ناروغانو د درملنې لپاره کار واخیستل شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه 1 متر فاصله وساتئ.
ازادي راډیو اورېده تورخم او سپین بولډک د لارو له پرانستل کېدو وروسته افغانستان او پاکستان پریکړه کړې چې سر له سبا د غلام خان بندر هم پرانیزي. د غلام خان بندر په خوست ولایت کې دی او ویل کېږي چې د کابل او کراچۍ ترمنځ تر ټولو نږدې لار ده. د دواړو خواوو له پریکړې سره سم به دا لار په اونۍ کې 6 ورځې د سوداګرۍ مالونو د وارداتو او صادراتو لپاره ځانګړې وي. عصمت سروانی تفصیل اوروي.
پاکستان وایي چې له افغانستان سره به د غلام خان لار سبا دوشنبه پرانیزي. دا لاره چې په وروستیو کلونو کې جوړه شوې د کابل او پاکستان د کراچۍ بندر ترمنځ تر ټولو نږدې لار ګڼل کېږي، خو په بېلابېلو دلایلو د تورخم او سپین بولدک په شان د تګ راتګ او تجارت لپاره نه ده کارول شوې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی نن وویل چې له افغانستان سره د پراخو اړیکو او د افغانستان د حکومت په غوښتنه پریکړه کړې چې د غلام خان لار پرانیستل شي. تر دې څو ورځې وړاندې د خوست چارواکو هم ویلي وو پاکستان ورسره موافقه کړې چې د جون په 22مه به دا لار د ګاډو د تګ راتګ او په اونۍ کې یو ځل د شنبې په ورځ د خلکو د تګ راتګ لپاره پرانیستل کیږي. پاکستان تر دې وړاندې د تورخم او سپین بولدک لارې چې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یې په وروستیو کې بندي کړي وې بیرته پرانیستې. د خوست سوداګرۍ او صنایعو خونو رئیس نواب امیرزی د غلام خان لاری د پرانستلو پریکړه تایید کړه. وی ویل
دا بندر مخکې هم خلاص کړی و په 2013 کې، بیا د کرونا د وجې بند شو. دا بندر د وارداتو صادراتو دپاره یوازې د موټرونو دپاره خلاص شو. دا چې یوه نیمه میاشت وروسته زموږ د دوی ترمنځ دا تړون امضا کیږي، دا ډېره غټه خبره ده. یعنی دوی به دا هغه لاره د ترانزیت لارې په نامو تسلیم کړي.
افغان او پاکستانی چارواکي وایي دا لار به په اونۍ کې شپږ ورځې د سوداګري مالونو د کانټینرو پر مخ پرانیستې وي، خو یوازې به د شنبو په ورځو د خلکو د تګ راتګ لپاره خلاصه وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دا پریکړه وروسته له دې شوې چې د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره ټول ضروري اقدامات وشول. افغان او پاکستانی چارواکو په دې اړه څه ندي ویلي چې په دې لاره د تګ راتګ کوونکو لپاره یوازې د تذکرې لرل شرط دي که پاسپورټ او ویزه هم ورڅخه غوښتل کیږي. د کرونا وایرس تر خپرېدو او د غلام خان بندر تر بندېدو وړاندې په دې لاره د ورځې له 50 تر 200 پورې باري ګاډو تګ راتګ کاوه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وړاندې د خبرونې په دوهمه نیمه کې د انصاف په لټه کې او د ستاسو د ورکوشو عزیزانو د لټې دوه اونیز پروګرامونه مه هېروئ. خو اوس یوه نړیواله موضوع، د لاتین امریکا په برازیل کې د کرونا وایرس له کبله د مړو شویو کسانو شمیر 50,000 ته ورسید. په دې هېواد کې چې د فبروري په پای کې د کرونا وایرس لومړنۍ پیښه ثبت شوه، د رسمي شمیرو پر اساس اوس تر 1,000,000 زیات کسان پر کرونا وایرس اخته شوي دي. خو متخصصان وایي چې په دې هېواد کې تر دې هم ډېر خلک پر کرونا اخته دي. اسمت سروانی تفصیل اوروي.
برازیل په جنوبی امریکا کې لومړنی هیواد دی چې د کرونا وایرس له کبله په کې د مړینو شمیر 50,000 ته رسیږي او تر 1,000,000 زیات کسان په کې په دیو باخته شوي دي. د برازیل د روغتیا وزارت یوازې پرون په خپل هیواد کې د 1,022 تنو د مړینو اعلان وکړ. برازیل په لاتینا یا جنوبی امریکا کې تر ټولو ګڼ نفوسه هیواد دی. د دغه هیواد د وګړو شمیر 211,000,000 ته رسیږي او د کرونا وایرس لومړنۍ پیښه یې د فبروري په 26مه نیټه تایید کړه. د جمعې په ورځ په دغه هیواد کې په کرونا وایرس اخته کسانو شمیر تر 1,000,000 تنو واوښت. متخصصان وایي چې په برازیل کې په کرونا وایرس اخته کسانو شمیر تر دې خورا ډیر دی، ځکه چې د ټیسټ یا ازمیښت وسایل هر ځای نشته. د برازیل پر شیر ارخی ولسمشر ایر بولسونارو د کرونا وایرس د بحران په وړاندې د اقداماتو په خاطر ډیر انتقادونه کیږي. د ټولنیز واټن بابیزه ګڼلی او هغه په دې خاطر چې د کار او روزګار مخه نیسي تر وایرس خطرناک بللی دی. د دې هیواد په لسګونو ښارونو کې د روان جون په 11مه سوداګریز مرکزونه بیرته پرانستل شو. اوس د امریکا له متحدو ایالاتونو پرته تر بل هر هیواد د کرونا مثبتې پیښې په برازیل کې ډېرې ثبت شوې دي. په متحدو ایالاتونو کې په کرونا وایرس 1,000,000 تنه مړه شوي او 2,200,000 تنه پرې اخته شوي دي. خو په متحدو ایالاتونو کې اوس د کرونا وایرس د خپرېدو شدت کم شوی دی. د جان هاپکنز پوهنتون پر اساس پرون شنبه پر لپسې لسمه ورځ وه چې په دغه هیواد کې په کرونا تر 0 تنو لږ کسان مړه شول. خو د امریکا په اکثرو ایالتونو کې د بندیزونو د لرې کېدو او د کاروبار د بیا پیلېدو له کبله ویره ده چې د کرونا وایرس د خپرېدو دوهمه څپه خپره شي. روغتیایي چارواکي دا اندېښنه هم لري چې ممکن کرونا وایرس د هغو پراخو مظاهرو له لارې هم خپور شي چې د توکم پالنې پر ضد په وروستیو اونیو کې په امریکا کې روانې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اوکلاهاما په تولسا کې د انتخاباتي کمپاین په لړ کې د کرونا وایرس پر ضد د خپلو اقداماتو دفاع وکړه. ده دا هم مول چی هر څومره ډیر ټیسټونه چې اخیستل کیږي په همغه اندازه د کرونا وایرس د مثبتو پیښو زیات شمیر معلومیږي او د دې لپاره د له چارواکو غوښتي چې از میشتونه یو څه ورو کړي.
د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو مخکې له دې چې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې واورئ، احمد تکل په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر نن په تهران کې له خپل ایراني سیال سره ولیدل او خبرې ورسره وکړې. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي چې محمد حنیف اتمر او محمد جواد ظریف په ایران کې له افغان وګړو سره د ناوړه چلند وروستیو پیښو او نورو مسایلو په اړه خبرې وکړې. افغان حکومت پر طالبانو تور لګولی چې په تیره یوه اونۍ کې په 1300 ولایتونو کې 240 ولسی وګړي وژلي او 115 نورې ټپیان کړي دي. تمه ده چې د خوست د غلام خان مهم تجارتي بندر سبا پرانستل شي. افغان چارواکي وایي غلام خان د پاکستان کراچۍ بندر ته د نورو لارو پرتله 400 کیلومتره لنډه ده. په اسپانیا کې چې د کورونا وایرس له کبله سخت ځپل شوی، له یوې میاشتې راهیسې نافذ بیړنی حالت نن پای ته ورسید او په دې ترڅ کې د هیواد په د اروپایي ټولنې پر نورو غړو پر مخ خپل سرحدونه پرانستل. او چینایي رسنۍ راپور ورکوي چې په پام کې ده د چین پارلمان د هانګ کانګ د ملي امنیت د نوي قانون په اړه چې د مسودې د طرحې مهم جزئیات پرون خپره شول، په یوه اونۍ کې د دوهم ځل لپاره بحث وکړي.
د انصاف په لټه یو چې هغې پسې ورشه بل وي، هغې پسې ورشه، همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیلي بېرته خپل کور ته راځم.
دومره ځورېدلی یم که نه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري، خدای راستي کړه زما ته هېڅ سرنوشت.
خو مسؤولین څه وایي؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د کابل د پولي چرخي له زندان د محمد آغا په نامه یو بندي ازادي راډیو ته ویلي چې د بندیانو د خلاصون په تړاو د جمهور رئیس څو فرمانونه نشر شول. دی وایي زه مستحق یم خو په دغه فرمانونو کې رانغله. دغه موضوع مو د افغانستان د زندانونو د چارو د تنظیم د ادارې له بیان فرهاد بیانی سره هم شریکه کړې ده. په دې خبرونه کې به لومړی د سرخی پله د بندي او ورپسې د ښاغلي بیانی څرګندونې واورئ.
محمد آغا به یو رسم بلا کسه د پولیس چرخي خبره کوم. نو مشکلات زموږ دا دي چې د رئیس جمهور په فرمان باندې کوم کسان چې ازادېدونکي دي هغه کسان اکثر کسان د پیسو په مقابل کې یا د شناخت په مقابل کې لکه د سرانوالانو او د څه کسانو سره چې شناخت درلودې هغه کسان ټول آزاد شوي دي. دغه کسان دې چې خپل وختونه یې پوره شوي دي د رئیس جمهور په فرمان سره، نو اوس دا کسانو تر خپلو کېږي چې څخانې ایستلي دي دلته پراته دي، تر نن ورځې چا پوښتنه پر دوو کسانو باندې نه ده کړې. زموږ غږ باید تر رئیس جمهور پورې لوړو مقاماتو لوی سرانوالۍ پورې زموږ غږ باید ورسېږي چې آیا په څه خاطر باندې موږ دلته راګیر شوي یو؟ که چېرې موږ دومره اندازه ظلم کړی دی نو خو موږ ته چې زموږ مثلا ګناه راته ظاهره کې دلته داسې کسان پراته دي، یقینا د زړه سوي دي که چېرته د دوی حالاتو ته وګورې تر کور باندې د بېچارهګانو څوک نشته. دغه یو کس دی چې دلته بندیان شوي یا کورونه بمبار شوي دي. نو دا دغه کسان دي چې مثلا هغه مظلوم کسان نن ورځ تر فلان دي دلته د دوه حال د زړه سوي دی باید پر دوه باندې تر جمهور او تر نورو نورو مقاماتو پورې باید ټول کسان دغه کسانو ته مثلا توجه وکړي او تر یو نامعلومه وخته پورې دوی ځنډولي یوه هفته تر بلې هفتې پورې دوه کسانو ته وخت ورکوي چې تاسې ازادي جو خو تر اوسه پورې د دوه کسانو په ازادېدلو باندې چا شروع نه ده کړې، نه یو کس آزاد شوي دي.
څو کاله قید در باندې راوخته؟
تقریبا ما شپږ کاله وخت تېر کړی دی. په څوارلس کالو کښې مې شپږ کاله تېر کړی. داسې کسان چې شل کاله قیدونه یې درلوده د دوه کاله په مقابل کښې ټولو هغه کسان چې په محبت کښې کوم څوک مسؤلین دي ټولو هغو کسانو ته دا خبره معلومه ده چې کومو کسانو دوه کاله په شل کاله کښې تېر کړي هغه کسان آزاد شوي. ما غوندې چې تقریبا شپږ کاله ما اوس پوره کړي په څوارلس کاله کښې داسې کسان پراته دي دلته چې دوه کاله یې مثلا د فرمان په لحاظ باندې اوس پر قید باندې اوښتي یا درې کاله اوښتي. دا کسان ټول پاتې دي دلته پراته دي په زندانونو کښې.
په دغه بلاک کښې چې ته بندي یې څو کسان به وي چې ځانونه مستحق ګڼي؟
تقریبا موږ د ټول پلچرخي په سطحه زه خبره در سره کوم چې مثلا موږ په ټول پلچرخي کې د چتر 1500 او 1300 کسانو پورې دغه چې مظلوم کسان پراته دي په ټول پلچرخي کې چې اوس یې دغه کړی دی په اعتصاب باندې لاس پورې کړی دی یا پلې مخکې اعتصاب کړی بیا خپل اعتصاب مات کړی و اوس یې بېرته خپل اعتصاب ته دوام ورکړی دی په دې خاطر باندې چې هغه کسانو چې وعدې ورکړي وه دوی دغه وعده نه ده پرځای شوې نه ده عملي شوې نو موږ ته تاسې پرې خپل غږ رسو باید زموږ غږ رئیس جمهور او نور مقامات واوري
تاسو ادا کوئ چې په دې برخه کې پیسې اخیستل شوي آیا د پیسو اخیستل مو لیدلی
دا کسان ډېر هم که چېرې د محبس د مسؤلینو څخه پوښتنه وشي د محبس مسؤلین به په خپل خوله باندې هم اقرار وکړي چې مثلا د پیسو په مقابل کې داسې کسان وتلي دي په بار بار باندې زموږ سره په مجلسونو کې کښېنستلي دي موږ ته یې په خپل خوله باندې هم دا اقرار کړی چې و یقینا واقعي ده دا خبره هېڅ خبره نه سبق شي یعنې زه بندي یم که چېرې زه درته ووایم زما خبره به شاید چې خلکو ته د چې یو بیا سنده معلومه شي بلکې دوی چې کوم څوک مسؤلین دوی په خپل خوله باندې هم دا خبره تائیدې چې هغه کسان چې یا مثلا وسطه درلوده یا د رپورټ مقابل کې دا کسان خامخا خوشی شوي که ته چې دوی ته پوښتنه کوې دوی به هم درته ووایي تاسو ته انشاءالله زموږ په حق کې باید عدالت وشي باید د هغه کسان چې دغسې کارونه یې کړي د خیانت یې کړی د خیانت په لحاظ کوم کسانو چې خیانت کړی خیانتیم د خیانت والا کسان باید راګرځي د دوی سره محکمه وشي او دغه مظلوم کسان چې دوی ته خپل حق ورسېږي او زموږ د رئیس جمهور او د نورو کسانو څخه غوښتنه دا ده چې دوی د یو مظلوم حق نه شي ورته رسولی نو په ده باندې به د هغو کسانو چې د دوی لاسته رسېدګي نه ورته کېږي د هغوی حق به دوی څنګه ورته ورسي زموږ اوله غوښتنه دا ده چې باید د زندانیانو و مشکلاتو ته وکتل شي یعنې عدالت چې زموږ سره وکړي زموږ پر حالت باندې دې رحم وکړي
درنو اوریدونکو موږ دغه ستونزه د محابسو د چارو د تنظیم د ادارې له بیان ښاغلي فرهاد بیانی سره شریک کړه و به اوری چې ښاغلی بیانی په دې اړه څه وایي
د زندانیانو د خوشی کولو پروسه د کمیسیونونو لخوا په شفافه توګه پرمخ وړل کیږي په عین حال کې موږ د دغه پروسې له روڼتیا څخه د داد ترلاسه کولو لپاره د بشري حقونو ملاتلو بنسټونو مدني ټولنې او رسنیو ته بلنه ورکړې وه تر څو له قانون سره سم له یاده پروسه څخه څارنه وکړي او د ستونزو په اړه خپل معلومات له موږ او لوی څارنوالۍ سره شریک کړي دغه راز زموږ کشفي ارګانونو هم په دې وروستیو کې د خپلو فعالیتونو په ترڅ کې د پل سرخی مرکزي زندان درې تنه کارکوونکي د بدې اخیستلو پر مهال لاس په لاس ونیول
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د کابل د پلچرخي له زندانه د محمد آغا په نامه یو بندي ازادي راډیو ته ویلي و چې د بندیانو د خلاصون په تړاو د جمهور رئیس سو فرمانونه په پرله پسې نشر شول په دې فرمان کې هغه کسان شامل شول چې واسطې لرلې او څوک چې مستحق وو او واسطې نه لرلې په دغه فرمان کې شامل نشول او د زندانونو د چارو د تنظیم د ادارې ویاند ښاغلي بیانی وویل چې د جمهور رئیس فرمانونه په شفافه توګه عملي شوي او په آینده کې هم هڅه کیږي چې د یوه بندي حق هم تر پښو لاندې نشي د وویل په دې حصه کې یو پلاوی ګمارل شوی چې د بندیانو د خلاصون پروسه په جدي توګه وڅاري درنو اوریدونکو که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي له ازادۍ راډیو سره یې شریکه کړئ د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 1
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو د پروګرام درنومینوالو السلام علیکم هله د چی روغ جوړ او خوشاله وسی دوستانو تاسو د روغتیا او خوشحالی په هله د ورکو عزیزانو یو بل خبرونه درته وړاندې کوم بیا هم د معمول سره سم دوی برخه لرو په دې پروګرام کې یو هغه برخه ده چې یو شمیر دوستانو راته ویل دي چې په خپل سیمو کې ورک کسان پیدا کړی دي او هغه په خپل کورنۍ پسې ګرځي نو دوی دغه کسانو نشانه راټوي او په دوهمه برخه کې بیا تاسو هغه پیغامونه راستول دي چې تاسو په خپل ورکو پسې ګرځئ او هیڅ معلومات نه لرئ. نو موږ دادی د خبرونې د جوړښت سره سم په همدې ترتیب سره درته خبرو. لومړی هغه پیغامونه راخلو چې زموږ ځینې دوستان پکې پیدا شوي دي، تاسو په خپل سیمو کې لیدلې دي او غواړي چې تر کورنۍ پورې ورسوي. لومړی پیغام د کابل د بګرامۍ ولسوالۍ څخه یو دوست راستولی دی، په ګډه به یې واورو.
السلام علیکم. سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته وایم. وارث محبت مې بګرامۍ نه، دلته یو کس دا د شیر زمان په نامه باندې که هر چا څه کېږي ورور یې یا زوی زما آواز اوري، نو زما شمارې ته دې زنګ وکړي 0 1 1 0 0. او بیا بله شماره مې دایم کې شماره عریبه 0 1 1 5 1 5. دوباره شماره تکراروم، اتصالات مې 0 3 0 2 1 2 1 0 0. که د هر چا ورور وي نو زنګ دې شمارې ته کولی شي، یا زوی وي. خدای په امان، خواښې شوي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. زه اختر محمد خاجین، شریک من دلګه د هلمند ولایت د واشتر ولسوالۍ د کارازه کردسي څخه نیولې ده. نو ما پیغام دغه دی چې زموږ په سیمه کې یو د داود په نامه باندې یو کس اوسېږي چې تقریبا د هغه شپور 15 کاله خامخا کېږي چې دی راغلی دی په دغه سیمه کې اوسېږي. په اصل کښې فارسي وایي، دري ژبه یې وایي، نو دی خپل ځان معرفي کوي چې زه به دی وایي زه د هرات ولایت د شینډن ولسوالۍ د دې ښار د کلي یم. د خپل ورونو سره چې دی وایي خپل د خپل ورونو سره مې جنجال سوی دی، نو دا ورونه ما ته ځمکې نه راکوي. زه راغلی یم په دغه سیمه کښې ګزاره کوم په مزدوري باندې او کار په اصل کښې دی وایي. نو که چېرې هر مومن مسلمان د ده پاکه باندې یا د ده ورونه یا د ده نور دوستان قریبان د ده پاکه چې معلومات بازه کړي، همدا په کار وي چې داسې پوهېږي، نو د ډېرې مهرباني د مخې زما سره ټلیفون پر دغه شمېره باندې اړیکه ولي. زما د ټلیفون شمېره ده 0 0 1 1 4 2 8 1 9. ټلیفون شمېره زه بیا تکراروم 0 0 1 1 4 2 8 1 9. وسلام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد سازمین بہرمن ولایت تماس نے اور دلتا یو الگ سے فلمن ولایت سے تقریباً میاشترائی سے فائدہ تنہا انتظام شی دفرا ولایت نو دلتا تو علمن دولت روزن تم کی کچہری قریبان چوکے دا ماجا غوری علمن روزنتون ته دې را شي خپل حالت دې بوځي چې دی فایده دی تقریبا د 12 کالو عمر لري. دلته زما په دولتي روزنتون چې دی چې ځان درته را ولایت شي، نو که چېرې زه به شمېره ووایم، که چېرې زما سره په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي بیا زه ورته جواب ورکوم. 0 0 8 9 9 4 6 2 3 دغه شمېره ده. السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. زما دغه پیغام دی چې دغه سړی چې د هرات ترې خبرې کوي چې ما 2 کلن انجلۍ پیدا کړې ده، نو دی دې خپل نمبر ووایي. دی دې خپل نمبر ووایي نو موږ به ورسره تماس ونیسو. که ما ته زنګ ووایي زما د ټلیفون نمبر دی 0 0 2 2 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
السلام علیکم، زه احمد الله د زابل ولایت اتغر ولسوالۍ ته خبرې کوم. دلته زما سره یو نفر ده په نامه د اسد الله دی، پوښتنه موږ ځینې کوو. وای ولایت مغزنی ده، ولسوالی کله دایې یادې کله سنگر ولسوالی دا ادوی یادې وای سنگر کله سنگر یادې او کله ولسوالی دایې یادې د کله نومې خانان ده د یو ورور نومې اسماعیل ده او د بل ورور نومې داوود ده د بل نوم ورور یې حاجی محمد رسول ده د پلار نومې ملا عبدالغنی ده د پلار د ورور نومونه چې دی ښیي هغه حاجی غازو ده حاجی ناظر ده د لاس ګوته یې د ښي لاس ګوته یې دا وړه ګوته یې په اور سوې ده دا نشانه ده داسې کږه ده په اور باندې ناستوی ده د ښي لاس ګوته یې کږه ده و سلام که هر څوک چې د پاس له معلومات غواړي په دشماره چې زموږ سره تماس ونیسي 00││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││
عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0000243 شپږ یو. یو ری بیا وایم 0000243 شپږ یو. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 42 02 21 12 41 15.
دوستانو مننه کوم چې خپل پیغامونه مو راستولې دي او هیله لرو چې موږ وکولای سو د دې خبرونې لالارې ستاسو سره دا همکاري وکړای سو چې ستاسو ورکسوي عزیزان یا دوستان مو یا د کورنۍ غړي مو چې ورکتي درڅخه هغه پیدا سي او خدای دې وکړي چې همدغه کسان که په هر ځای کې ستاسو ژغ اوري د همدې خبرونې لالارې زموږ سره تماس ونیسي او وکولای سو چې دغه ورک تر خپل کورنۍ پورې ورسو. نو ډیر مونږ څنګه موضوع ستاسو راغلو پیغامونو ته چې تاسو د خپلو دوستانو په لټه کې یاست.
ما یو د کاغذ دی غوډین می دی د نوی د ولسوالۍ دی د درې میاشتې کېږي چې نه درکه دی په دغه شماره دی ما ته ریو زنګو د پروا د پردوا سفر لري د نور څنګه شپږ په دغه شماره ما ته زنګو په شرمې دی دلته وسته.
ہلو السلام علیکم زه اسمت الله د المند ولایت مدیده ولسوالیه څخه خبره کوم. ما یو دوه مخلص نه راته نه مخلص دی دا یو لاس کال به کیږي نو موږ د سپریشان یو هر مسلمان خپل کول کی چې سمسته زنګ وو.
سلام علیکم د جزید افغان د المند ولایت موږ دوه جما څنګه نامه دی بل ورور تر د کشر نور محمد نمیږي د من کز شپاش کال مخکې نه درته دي هر څوک چې د ماسوم په اړه باندې معلومات لري زه د خپل ټلیفون شمیره وایم 0 8 8 8 5 4 5 9. یو ځل بیا ټلیفون شمیره وایم 0 8 0 8 0 8 4 9 5. او هیله کوم که چا څوک معلومات لري نو دغه معلومات راکې خپل جایزه دې ترلاسه کړي.
ہلو السلام علیکم مسور مشکل کچا معلومات راک بس مات بجے دیش میرا زنگ ہوئی پر ویا پر یو یو بیا سیپر بیا سلور بیا درے دیش میرا دے مات زنگ ہوئی.
السلام علیکم آزاد راجو اور عیدن کو کار کو سلام انا ما واقع فنام د مصاد اجر شاہ لکی وچورت ویران تکل لی دی صدا از ما غا اور یو کر نور مرغر از ما غا اور و ما تگی پدا گشمارا چه فروی چه پر تنگ دوا جا تنگ یو تنگ چه فر دوا اخر ده و ما تگی معلومات را چه ورنه هم د تزما کا خیلی غم پریشان دی نو موست دی زنګ وو یا د خپل لا کاندې والان زغ او جایزان لري ورونو وسره.
السلام علیکم زه
السلام علیکم نور رحمان نیما د جزات ګلزور پکتیا ولایت نه د لوګر ولسوالۍ خروار ولس لوګر ولایت خروار ولسوالۍ ما یو تر د لګدار په نامه باندې چې غزنی ولایت کې اوسېده د تیرې جدې میاشتې په شروع کې له غزنی ښار نه د کوټې ښار ته د تداوی په خاطر روان شوی ده چې عمر یې تقریبا 45 کاله تر 50 پورې ده له کوارین موټار غونډې ښکارېږي موږ ته چې د کور نه وتلی ده بیا هېڅ احوال موږ ته بېرته نه راکړی نه کور ته احوال پرې کوي او نه یې تلیفون راکړی که چاته د په اړه معلومات یې علاقهدار نومېږي د شریندل زوی ده د لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ د شمشیر کله که هر چا د دې په اړه معلومات یې موږ سره دې په دغه شمېره تماس ونیسي 0505 95 1009 سلام علیکم
بل سلام علیکم زه محمد الله خبر کوم پختیا زازی اورب ما د مو یو کلیوال ورته په نامه دی میولا او کوچته معلوماتي ماته دی په دې شنو را زنګو سیکتور شپږاویا څلور تلوي پنځه نه او او څلور او او باندې تلوي شنو را دا په مخه ښه سلام علیکم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آزادی راڈو اوریدونکو او کارکونکو ته ټول سلامونه وړاندې کوم زه د هرات ولایت د انجیل ولسوالۍ د مسلم آباد کلی اوسیدونکی یم قاری نصیب الله په نامه یم دا هغه د زموږ یو د اکا د زیزی دی ورک شوی دی تقریبا دوه کاله کېږي چې ورک شوی دی نو هېڅ درک یې نه دی معلوم که چا یو درک پیدا کړی یا لیدلی وي یا یو ژوندی وي یا د مړینې یو د یو شي خبر که چا راکړي انشاءالله جایزه هم لري نو به دغه زما شماره ده په دغه اړیکه راسره ونیسي.
السلام علیکم منوس جفلال سر یو انډوال دی بنا دغه نانۍ نومې دی د کندهار ولایت ډنډ ولسوالۍ اوسېدونکي اوس یې د رسمې ته ګوره چې په کومه علاقه کې دي خدا بارک معلومات راکړي.
السلام علیکم آزادی رادو اوریدونکو کارکونکو ټول مسلمانانو ته سلامونه لیکل وړاندې کوم. احمد ظاهر هم د بازلس ولایت مرغاو د ولسوالۍ د پرتک کلي څخه یو نفر په نام د کاشم د عبدالله زوی د محمود اکام رسوی اولاد د یو کال کېږي چې د ترکیې هېواد ته تللی دی او لا درک دی چې د مرګ او د ژوند درک یې موږ ته نشته نو کده زما غږ اوري یا نور دوستان چې د دې یو دی لیدلی یا کم درک لري او ماته دې د ټلیفون پر دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي 0505 25 1502. نو ډېره مننه به یې ډېر یې دا کور او کول پلار او وړونه په تشویش کې نو خدای دې وایي که چې هر دوست هر قریب هر مسلمان دغه درک ولري او موږ ته په دغه شمېره باندې اړیکونه شمېره یو ځل بیا تکرارول 0505 25 1502. نور به مو وخت نه نیسم د خدای په امان ښه وخت ولر.
السلام علیکم زه سنولا او پاین خبرې کوم د هلمند څخه او زما یو د اقتصادي د درې څلور کاله کېږي دا اوس نو میږي چې نه درک لري هر مسلمان ورو چې په معلومات لري نو زما د ټلیفون د شمیرې ته ډېر ځوان وو یې 0505 25 1402. بیا د ټلیفون شمیره وایم 0505 25 1402. خدای په امان.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ تلیفون شمیره ده 0 صفر صفر دوا و صالور دري شباك ياو ياو ريبيا ويم صفر و صفر صفر دوا و صالور دري شباك ياو همدار استاسي كولي شي چه پديش ميرا منتخ بل تليفوني پيغامونا پريگ دي صفر صفر صالور دوا صفر دوا دوا ياو ياو دوا صالور ياو ياو پينز
السلام علیکم زادی رادیو ټول کډرمن همکارانو ته سلامونه وایم زه په اسلامت مېن د لیاقت ګروپ مشرتابه د یلمن ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده زما یو اکاډمي چې تقریبا 15 کال کې چې رخصه وځي د قاسم پنه مدې ار مسلمان وروسته شمال ماجه ته د ژوندې کومړي یو څه زما اعلان واوري متجز مسلمانې د مخې زنګ وې د ټلیفون شماره زې اعلانوم 0303 تلیفون شماره یو ځل بیا 0303 5 0 5 2 2 د ازادي راډیو سره ډیر مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حکیار بچا یم د هلمند ولایت خبرې کوم. زما بچی خاله دی چې نن شپه ولادت دی د ډاکټر نور شه دی د مشرون مې دوست محمد دی. تقریبا درې تلور کال کېږي چې ما درکه سوي دی د هلمند بولان سیمه کې ار مسلمان ورو کې په اړه معلومات لري نو زما د ټلیفون د غشمې ته د ځان غوې صفر و صفر تلويش یو ما څلور و درې د ټلیفون شمیره بیا و ته وام صفر و صفر څلور صفر یو ما څلور و درې دا د دې راځي چې مثلا چې زموږ پیغامونه خپل ته دی دا په مان
زړه وان دې منډه ولایت نه خبرې کوم. زما پښتنه دا ده زما یو ماما درې کال په تقریبا کېږي چې د کورونا درکه کوي دي چې پر هغه مسلمان معلومات لري دا راځي په دغه شماره دي رنګ وي 0 و 0 3 1 8 2 3 9 په دغه شماره دي ماته رنګ وي مننه خیر وي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زرا زمیرا جوتن کوم سینو سامنے وایم السلام علیکم من ذات نو زیاد سوالین او ما یو اتاد کی تمام محمد نور پر تعین کی زد اشکال سنگشکا ایش یاران تو خلی او دای سینا درک در وقت کی تشیر دا نا کا ما زغ اور نا کا کی او کولای
السلام علیکم و رضا ارمانی خبر کو ما دا ترودی ول فوالینا او ما دا پیغام اور را دے من گیا اور نا دا کا نو سگول من نا دا او شنو را په دا غذر ته دار کوم چې پر واه سپاک دا سپاک ته تاسو حالور دالي دا کړه واه دا ډېر مننه تاسو ته له تاسو مو راځي ښه
سلام نن چې موږ یو مې زړه کې نه هیمن څه 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 دا کارام چې موږ یو ورک لرو چې دا ګور محمد سلام علي دا یو لکه چې څه ورک زړه کې نشته هر مسلمان یو په دې اړه معلومات لري نو موږ سره د کله شماره اړیکو او د دې په وسو چې پښو اکی پینځه سلی شو څلور شو د دې شماره وان چې پر ول څه پښکل هڅه چې بر څلور پینځه څلور و هغه دې راځي چې موږ غوښتنې چې دا معلومات پیغام نشي کې تیر مننه دې راځي څخه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. خو زعفر محمد خاجر یم چاري کوم دا د هلمند ولایت او شیر ولسوالۍ د کار زکر سیمه څخه نیو جا ده. دا زه د ټول کار کول کا ورته کته خاص کی السلام علیکم ټول ایله مې تر ته جوړ خوشاله به زه پیغام نه غوډه تسمه د خلاص تقریبا د 25 شپږ کال کېږي چې د پرا ولا د ګلستان ولسوالۍ د ماده د سیمه څخه نه درک سوې دي. نو کدا د بشیر په نامه باندې واچا ته معلومات چې د دې مهرباني له مخې د ما سره شریکوم په دغه شمله اړیکه ونی سي او کار چا موټر څنګه او موټر د لوډر په اړه باندې معلومات راکړي چې دا به جایزه ورکول کیږي چې تقریبا 15,00,000 افغانۍ ورته ورکول کیږي. نو ما د ټلیفون شماره د 0 و 0 و 1 4 2 8 1 9 ټلیفون شماره د ریاټ کړه 0 و صفر و یو سلور دوا ات یو نه صفر و سو یو سلور دو تیت ات سو نل سو سلام
بیا السلام علیکم د زادی راځي ټول امکاران او ردونکو ته سلامونه کوم په دې هله چې جوړ روغ او خوش خوشاله به وي زه محمد انساک افغانم د کندهار زما یو د کازی کیږي چې تقریبا دوه کاله کیږي چې ورک شوی ده کونړ ته تللی ده ګلاغال او میږي او شل کاله عمر لري نو هر ورور مسلمان کې په هاړه معلومات لري او معلومی نو زما تر دې په دغه چې په نشي نه راړي کوي چې صفر و صفر تری و شپاج ات تری و پنځه او بل شمیره صفر و ات یو یو سلور سلور نه شپاج دوا یو ځل بیا تری شمیره ای لانو ما صفر و صفر تری و شپاج ات تری و پنځه
تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو مل
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو